دی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې به واوري. یو شمیر لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه وښوده. په اروزګان کې خبریالان وایي د کار آزادي محدوده شوې. په خوست کې ښوونکي په خپله د ښوونځي لپاره ودانۍ جوړوي.
که نن موږ دا ښوونځي جوړوو دا معنی نه لري چې موږ یوازې یوه ودانۍ جوړوو، دا د پیغام لري چې موږ یو فکر جوړوو.
د روغتیا وزارت د کرونا د پیښو د ډیریدو خبرداری ورکوي.
اوس هم موږ د کرونا د مثبتو پیښو په اوج کې قرار لرو، یعنی مثبت پیښې اوس هم شتون لري.
د دی او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د امریکا او افغانستان ولسمشرانو له کابل د واشنگتن د ملاتړ پر دوام خبري وکړې. د هرات چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پر کرخ ولسوالي او سلما بند د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د استخباراتي ادارې مشر په دورځني سفر چین ته ورسېدل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې له کابل د واشنگتن د ملاتړ پر دوام خبري وکړې. په دې خبرو کې چې پرون ناوخته سوي د پراختیايي او بشري مرستو د دوام په اړه هم بحث شوی دی. سپینې ماڼۍ وایي بایدن دغه راز د افغانستان له امنیتي ځواکونو د خپل هیواد د ملاتړ پر تعهد ټینګار کړی چې دغه ځواکونه وکولی سي خپل دفاع په خپله وکړي. دوی ویلي چې د طالبانو اوسنۍ حمله د دوی له هغې ادعا سره په ټکر کې دي چې د مذاکرو له لارې د افغانستان د رواني جګړې حل لري د لټولو لپاره کوي. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین پرون په یو مرکه کې ویلي دوی په هغه صورت کې وسله پرمزه کړی چې د ولسمشر غنی پر رهبری حکومت لري سي او د مذاکرو لاره یو ټول منلي حکومت جوړ سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د افغانستان لپاره د هند ملاتړ جذب کړي. انټونی بلینکن سبا هند ته روان دی چې دای به د چهارشنبې په ورځ له صدر اعظم نریندر مودي او د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره وګوري. د جنوبي آسیا لپاره جګپوړی امریکایي ډیپلومات دین تامسن وایي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتو په حال کې دي، بلینکن به هڅه وکړي چې د افغانستان د ثبات لپاره د هند ملاتړ ترلاسه کړي. ښاغلی تامسن په ټلیفوني کانفرانس کې رسنوي ته ویلي د واشنگتن تمه ده چې د سیمې ټول هیوادونه په باثباته او خوندي افغانستان کې ګډې ګټې ولري. د امریکا متحده ایالاتونه او هند له نویمې میلادي لسیزې راهیسې نږدې روابط سره لري. د هرات والی وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو تېره شپه پر کرخ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله په شا تمبولې ده. عبدالصبور قانی نن رسنیو ته وویل د بادغیس لخوا د طالبانو په پلان سوي حمله کې د ډلې ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د نتیجې برخورد
د نشته په پایله کې د دریو سروپانو په ګډون اویا وسلوال طالبان مړی یا ټپیان دي. دوه هم وی دوه رنجر او پنځه ویشت موټر سایکلونه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو پرون سهار له وسلوالو طالبانو د کرخ ولسوالۍ د مرکز د نیولو خبر ورکړی و. په بل خبر کې د هرات محلي چارواکي ادعا کوي چې پر سلما باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. د هرات ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې طالبانو پر دغه بند پراخه حمله پلان کړې وه، خو د دولتي ځواکونو په کمین کې دوه طالبان وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. د اولمپیک د دوبنیو مسابقو په لړ کې ټاکل شوی د افغانستان لومړی مسابقه را روانه سیشن بوي. د افغانستان تکواندو کار فرزاد منصوري به د جنوبي آسیا له لوبغاړي سره مخامخ سي. د اولمپیک ملي کمیټه ویان عارف پایمن ویلي چې هیله مند دی منصوري خپل سیال مات کړي. د منصوري تر څنګ درې نور نارینه او یو انجلۍ هم په دغو مسابقو کې د افغانستان استازیتوب کوي. د اولمپیک نړیوال مسابقې پرون د جاپان په توکیو کې پیل شوې چې له 204 هیوادونو څخه 11000 ورزشکاران پکې برخه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د استخباراتي ادارې مشر په دوه ورځني سفر چین ته ورسېدل. شاه محمود قریشي او جنرال فیض حمید په داسل کې پرون چین ته ورسېدل چې سباندې یو اونۍ مخکې د یوې چاودنې د علت په اړه په خپلو کې چین او پاکستان لانجه لري. د جولای پر 14 په خیبر پښتونخوا کې د چین سرحد ته نږدې پر بس موټر چاودنه کې د 9 چینایي کارګرو په ګډون 12 کسان وژل شول. دغو کسانو د برښنا د یو بند په بیا رغونه کې کار کاوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړه لوري به پر دفاعي او امنیتي همکارۍ، د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. چین د پاکستان له نږدې سیمه ییزو متحدانو ګڼل کیږي، خو په پاکستان کې د چینایي کارګرو د امنیت په اړه په وروستیو کې اندېښنې زیاتې سوي دي. ټاکل سوی چې را روانه چهارشنبه په جنیوا کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ډیپلوماتان د اټومي وسلو د کنټرول لومړی پړاو خبرې پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د دې خبرو پریکړه تیره میاشت ولسمشر جو بایدن او ولادیمیر پوتین د سرمشریزۍ پر مهال سوی وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوي مشري به په دې خبرو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډي شیرمن او د روسیې مشري به سرګی ریابکوف، یعنی د روسیه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کوي. او سپین مانی وایي چې د تیرې اونۍ په لړ کې د کورونا ضد 22 میلیون دوزه واکسین نورو هیوادونو ته استولې. د سپین مانی ویاندې جنساکي پرون ویل چې دغه 22 میلیون دوزه واکسین د نړۍ درویشتو هیوادونو ته صادر شوی دی. د هغې په وینا ټاکل شوی دی چې په راتلونکو دوو ورځو کې متحده ایالاتونه د کووید 19 ناروغي ضد نور واکسینونه هم به هرته واستوي، چې له دې سره به د جنساکي په خبره نور هیوادونو ته د متحده ایالاتونو لخوا د کورونا ضد ټول استول سوي واکسین 80 میلیون دوزو ته ورسیږي. د ساکي په خبره د نړۍ بل هیڅ هیواد د کورونا ضد دومره دوز واکسین هم راستنه ده کړی.
له صالح محمد صالح مننه چې خبرونه واوریدل. زه اسمت ساروان یم. د روان خبرونه په پیل کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت د لویدیځوالو اندېښنه دراوړو. د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي، د طالبانو د بریدونو او د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د متحدو ایالاتو او اروپا د کنفرانس له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ټینګار شوی چې ټولې خواوې دې ژر تر ژره تاوتریخوالی کم او د سولې لور ته ګامونه واخلي. د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته ژمن دی، خو طالبان وایي د اوربند مسأله د دوی او امریکا ترمنځ په تړون کې واضح شوې او باید نړیوال هم د هغو اصولو پر پلي کېدو ټینګار وکړي. نور حال د آزادي رادیو له خبريالي واوري.
د متحده ایالاتو اروپا کانفرنس چې پرون د جولای میاشتې په 20مه نیټه د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناتو سازمان، ناروې او انګلستان استازو پکې ګډون کړی و او د افغانستان د سولې د وروستیو هڅو په اړه یې سره بحثونه وکړل. د دوی د لوري په خپله سوی اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې د افغانستان جنگ له پوځي لارې نه بلکې له سیاسي لارې حل کېدای شي. په دغه اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې په لوړه کچه تاوتریخوالي او د بشري حقونو سرغړونو سخت اندېښمن کړي دي. په یاد خبرپاڼه کې د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ سوای او ویل شوي چې له هیڅ یو داسې حکومت نه به ملاتړ ونه کړي چې هغه د پوځي لارې نه جوړ سوی وي. په دې خبرپاڼه کې د ګډونوالو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو د ټول شموله افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر پر مدیریت په حکومت کې د خزو د معنا لرونکو وانډي او عادلانه او دوامدار سیاسي جوړجاړي باندې ټینګار شوی دی. د غیلامي پیوا باخه کې راغلي دي چې موږ په ټولو خواو غږ کوو چې تاوتریخوالی کم کړي، د ملکی وګړو ساتنه وکړي او د نړیوال بشر دوستانه قانون انځان کې د دوی مسؤلیتونو ته درناوی وکړي. موږ پر طالبانو غږ کوو چې خپل پوځي بریدونه پای ته ورسوي او په خپلو جنګیالیو غږ وکړي چې د سولې په پروسه کې په معنا لرونکي ډول دخیل شي. همدارنګه د کې ویل شوي موږ اوربان ته د رسیدو پر اړتیا ټینګار کوو چې د خبرو اترو بریا دزمن کړو او موږ د افغان امنیتي ځواکونو قربانۍ منو. خو طالبان بیا وایي چې د دوی او امریکا د دوهې د تړون له مخې اوربان ته هغه مهال به کیږي چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي توافق وشي. په قطر کې د غډالې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له دوی سره په توافق کې کړي ژمنې چې افغان حکومت هم منلي او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یو شمېر نور سازمانونو او هیوادونو هم دا موضوع تایید کړي لا هم نه دي کړی شوي دي. د امریکا او اروپا کنفرانس ګډونوالو لوري خبره شوې اعلامیه کې د 15 مادو د بیان ترڅنګ 15 مهم او اساسي عناصر هم ذکر شوي چې ټول شموله حکومتولي، د بشري حقوقو ملاتړ، له تروریزم سره مبارزه مبارزه او دا داسل کول چې افغانستان د ترانزور لپاره د خوندې ځای په توګه نه کارول کیږي او همدارنګ د نړیوال بشر دوستانه قانون په ګډون د نړیوال قانون پیروي. دا هغه مسایل دي چې تیر شپه جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا ولسمشر جو بایدن هم پر ټلیفوني خبرې کړې دي. لاګ نه په خبرسوي خبرپاڼه کې راغلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لوریو د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د دوام او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړل شوی دی. په خبرپاڼه کې راغلي چې دواړو جمهور رئیسانو سولې او امنیت همدارنګه د تامین او د تلپاتې مشارکت لپاره د افغانانو پر ګډو هڅو له افغان دولت سره د ډیپلوماټیکو او اقتصادي مرستو پر دوام امنیتي او دفاعي ځواکونو همدارنګه د تیرو دوو لسیزو پر لاسته راوړنو ټینګار شوی دی. موږ هڅه وکړه د امریکا او اروپا کانفرنس په اړه د افغان حکومت وروستی نظر هم واخلو، خو تر اوسه موږ اړیکو ته ځواب نه دی ویل شوی.
ډېر مننه کوروډان. بوم اوردل چې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو د طالبانو د بریدونو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اورزګان ولایت کې یو شمېر خبري اعلان وایي چې د جګړې شکیلې ډلې په دې ورستیو کې په غیر مستقیم ډول د دوی په ګټه د راپور ورکولو غوښتنه کوي. سیمه ایز خبري اعلان له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی خوندیتوب ډاډمن کړي او د بې پرې معلوماتو د ورکولو اجازه ورکړي. نور حال په دې راپور کې
له افغانستان څخه د بهرنی سرتیرو د وټولو د پیل سره سم په دغه هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي د زیاتېدو او د طالبانو په لاس د ډیر سیمو سکوت او د شکیلو لورو څخه پر افغان خبري اعلانو فشارونه. د افغانستان په جنوبی ولایت اورزګان کې د یو شمیر سیمېزو او نړیوالو رسنیو خبري اعلان وایي د جګړې شکیلې ډلې په دې ورستیو کې په غیر مستقیم ډول د دوی په ګټه د راپور ورکولو غوښتنه ترې کوي. لړلې په دغه ولایت کې د کلید رادیو سیمیز خبريال احسان الله ولسمل ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو او افغان دولت له لوري څخه ورڅخه په وار وار په غیر مستقیم ډول غوښتنه سوي ده چې د دې په ګټه راپور نه خپاره کړي، خوای دی ورسره منل نه دي.
کله چې زه ریپورت لیکم هغه په ځنګړې ډول امنیتي ریپورت پر ټول ځمال نه انګښنه دي چې خدا د دې په مقابل کې زه د کوم اسلام اسلام الله سره مخ سم چې ځل مشت خپل پیغامو د لارې مسجل نه تکول کې چې د نام وسوالو د پخ مخ دا ته شام سره وي او دا ته دې وکړل دا چې لکه ریپورت دې ما راشي په څو څو ځل انده چې افغان حکومت په فارس څخه چې دا شی منه شروع او دا شی داس نه شرکه په دا حال کې چې زه په ریپورت کې لیکلو هم زه په جمع او مسؤلیت هم زما یې دغه لا شونه دی راته کې چې دی ولیکو چې دی ولیکو نو دا موږ یو د دې غواشتي او کومه سخت تاثیر هم کړی دی د ډیر ریپورت هم چې لانی دا غوښتي چې د ډیر عمل څخه ډیر وخت یې غوښتل چې د دې په مقابل کې به کومه معلوماته کوم عمل به ښکار کوي. یعنی
په اورزګان ولایت کې د افغان خبري اعلانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب الله لطیف هم په دې اړه اندېښنه ښیي او دا مسله تاییدوي. نو موري وای چې نه یوازې دا چې خبري اعلان تر فشار لاندې راغلي، بلکې کمیسیون چې د طالبانو تر ولکې لاندې راغلي هل تر رسنۍ په مکمل ډول تړل شوی دی.
موږ پر نړیوال ټولنه وسوالو طالبانو افغان حکومت د پټول کې د خبري اعلانو د ماتړو بنسټونو څخه مهمه ده د پروګرام مجغ ده چې د بیان ازادي ته ژمنتیا پر خپل ځای پاتې شي، ژمنتیا لا ډیره شي، ماتړ د خبري اعلان وسی، د رسنیو ماتړ وسی، اقتصادي، مالی، مانوي او پټول برخې ماتړ وسی ترڅو د بیان ازادي لا ډیره تقویه شي او د بیان ازادي د خلکو ژغ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر 13 د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکو یوې خبري غونډې ته وویل چې د ورستي جګړو له امله د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ګډې رسنۍ یا تړل سوي یا محدودې سوي دي او یا هم اډیجیټل سوي دي چې د طالبانو په غوښتنه خپرونې وکړي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ یا نه ادارې د معلوماتو پر اساس د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې درې رسنۍ تړل شوې او په ځینو کې د طالبانو په خوښه نشرات کیږي. د اطلاعات او کلتور وزارت وای په بیلابیل ولایتونو کې تر 50 ډیر خبريالانو د هغوی د خوندیتوب په مخه کابل تر اغوشتل سوي او په خبرې چې څه باندې اویا خبريالان د امنیتي ګواښونو له امله د لنډ مهال لپاره له افغانستانه بهر تللي دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا خبرې رد کړې وې. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د اروزګان ولایت د والي محمد عمر شیرزاد نظر هم د ځان سره واخلو، خو هغوی زموږ پیغام ځواب نه کړ. په جنوب کې د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي هم دا خبره ردوي او وایي چې دوی هیڅکله هم خبریال نه تهدیدوي. نوموړي دا پړه پر افغان دولت ورغورځوي او وایي چې دا کار هغوی کوي. تازه د امریکا 15 رسنیو د هغه هیواد جمهور رئیس جو بایدن او د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یوه لیک کې غوښتي دي چې په افغانستان کې د امریکایي رسنیو کارکوونکو ته د کډوالۍ د ویزې ورکړې زمینه برابره کړي. په افغانستان کې په تیرو 2 لسیزو کې د قیمیت او کیفیت له اړخه د رسنیو وده بېساري ګڼل کېږي. په دغه موده کې افغان حکومت د بیان ازادي خپله لویه لاسته راوړنه یادوي او له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د دغې لاسته راوړنې پر خوندي کولو په بیا بیا ټینګار کړی دی.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
په خوست ولایت کې د 3.6 میلیون افغانیو په ارزښت د چرګانو د دانې او تولیدي شرکت پرون په کار پیل وکړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل دغه شرکت د یو خوستي پانګوال لخوا د مایل بهار په نوم جوړ شوی دی. د ښاغلي احمدي په خبره یا د فابریکه به 5 جریبه ځمکه کې د 3.6 میلیون افغانیو په لګښت جوړه شوې چې په یو ساعت کې د 10 ټنه تولید ظرفیت لري. د نوموړي د معلوماتو له مخې په یاده فابریکه کې به په یو وخت 160 تنه ته د کار زمینه برابره شي. په کندوز ولایت کې د نوي ارچي کانال د دوهمې برخې پروژې د مالي چارو ډیره برخه بشپړه شوې ده. د افغانستان د اوبو چارو تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل دا پروژه د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د آسیا پراختیایي بانک مالي مرسته د اوبو د مدیریت او کرنیزو ځمکو د پراختیا په موخه پلي کیږي. نوموړي د دغې پروژې د مالي لګښت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړې چې په تطبیق سره به په یاد ولایت کې 3600 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني 5 اتیا پوله، یو ایرو 3 نوي افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 سلاته افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 5 اتیا پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 30 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 490 افغاني.
د افغانستان پاره نور موضوعات هم لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د غړیو یوې ډلې د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې په چین کې د ایغورانو یا نورو مسلمان اقلیتونو د بشري حقونو د ناوړه سرغړونو په خاطر دی د 2022 میلادي کال د پیکینګ ژمنۍ اولمپیک لوبې وځنډوي او یا دې بل ځای ته انتقال کړي. تاکل شوې ده چې چین راتلونکی کال د اولمپیک د ژمنیو لوبو کوربه وي. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د کانګرس د غړو د جمعې په ورځ د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس توماس باخ ته په یو استولي لیک کې ویلي په یو داسې هیواد کې باید د اولمپیک لوبې ونه شي چې حکومت یې نسل وژنې او بشریت ضد جنایات کوي. د کانګرس د غړو همدارنګه ویلي که چیرې د اولمپیک ژمنۍ لوبې چې په فبروري کې په چین کې پلان شوی په دې هیواد کې ترسره شي دا به پر اولمپیک ښې اغېزې ونه لري او ځنډول یا بل ځای ته لیږدول به یې د ورزشکارانو په ګټه وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس ته د امریکا د کانګرس د 2 غړو لخوا په استول شوي دې لیک کې راغلي موږ ته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې لخوا دا غیر عادلانه ښکاري چې ورزشکاران د سپورتي سیالیو لپاره خپل ضمیر قرباني کړي. د لیک ډیموکرات سناتور جیف مرکلی، د امریکا د استازو د جرګې ډیموکرات غړي جیم مک ګاورن، جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو او د امریکا د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکي غړي کریسمت لسلی کړي. په دوی کې 2 ډیموکراټان د چین لپاره د امریکا د کانګرس د اجرایي کمیسون یو مشر او بل مرستیال مشر دی او 2 جمهوري غوښتونکي د دې کمیسون غړي دي. د امریکا د کانګرس د غړو ویلي د اولمپیک نړیواله کمیټه دا توانایي لري چې په لنډ وخت کې هم د اولمپیک لوبې وځنډوي او په دې برخه کې د توکیو د اولمپیک د سیالیو یادونه کړي چې ټاکل شوی و تیر کال ترسره شي خو وځنډېدي او دا مهال په جاپان کې روانې دي. د توکیو د اولمپیک لوبې د کرونا وبا د خبرېدو په خاطر له تیر کال څخه سکال ته وځنډول شوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې په دې اړه مخکې ویلي چې دوی کوم ستر نړیوال حکومت نه دی چې چین کې سیاسي مسلې هوارې کړي. د امریکا د کانګرس غړو په دې لیک کې ویلي موضوع دا نه ده چې اولمپیک دې له سیاست خوندي وي که نه، خو د نسل وژنې پر ضد عمل کول سیاست نه بلکې د کانګرس د دې غړو په وینا د انساني کرامت او اخلاقو په اړه ابتدایي څه دي. چین په شینجن ایالت کې تر 1 میلیون زیات ویغور ټبرو او نور اقلیت مسلمانانو سره د ناسم چلن له کبله چې ویل کېږي په کمپونو کې ساتلي جبري کار پرې کوي او آزادانه د خپلو دیني مراسمو ترسره کېدو ته یې نه پرېږدي د نړیوالې ټولنې تر انتقادونو لاندې دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ایغور ټبرو او نورو مسلمان اقلیتونو سره د چین د حکومت دا چلن نسل وژنه او بشر ضد جنایات ګڼل کېدای شي. چین بیا هر ډول سرغړاوی رد کړی او ټینګار کوي هغه کمپونه چې ایغور ټبري مسلمانان پکې ساتي د حرفوي روزنې مرکزونه دي او د دې لپاره یې جوړ کړي چې خلک له سخت دریځۍ او ترهګرۍ راوګرځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ټول افغانستان کې په ښوونیزو مرکزونو کې د آزموینو د بهیر د بیا پیل له رانږدې کېدو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایرس د لوړ ګواښ په اړه اندېښنه شي. د دې وزارت مسؤلان وایي په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د دې وایرس د ګواښ څپه لوړه ده. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت وایي د لوړو زده کړو د بهیر د پیل په اړه د عامې روغتیا وزارت لارښوونې ته په تمه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دوی پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو او د ملي شورا د استازو د ګډې طرحې پر بنسټ ښوونیز او د لوړو زده کړو مرکزونه خپل فعالیتونه بیا پیلوي، خو د دې بهیر پیل له اندېښنو سره مل دی او د عامې روغتیا وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا وبا د لوړې څپې په اړه د اندېښنې په ښودو سره خبرداری ورکوي چې لا هم د دې وبا خطر پر خپل ځای دی. د عامې روغتیا وزارت د وایان مرستیال میرویس علیزی:
اوس هم موږ د کرونا د مثبتو پیښو په اوج کې قرار لرو، یعنې مثبتې پیښې اوس هم شتون لري. په ځینو ولایتو کې پیښې په کمېدو کې دي. د ترې مطابق په کومو ولایتو کې چې د کرونا د مثبتو پیښو کموالی لیدل کېږي هغو ولایتو کې به لوړو زده کړو تحصیلي نهادونه او د مکاتب به بېرته پرانیستل کېږي او خپل دروس به پیل کوي.
د ښاغلی علیزي په خبره د ښوونیزو او لوړو زده کړو مرکزونو د فعالیت له بیا پیل سره سره باید روغتیایي سپارښتنو ته پام وشي څو د کورونا وبا د پراخې خپرېدو مخنیوی وشي. هخوا بیا د پوهنې وزارت د زمري میاشتې په شپږمه نیټه له زده کوونکو څخه د ازموینو د پیل اعلان کړی دی. د دې وزارت ویاندي نجیبه آریان د پنجشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل د زمري په شپږمه به په ګرمو ولایتونو کې د کلنۍ ازموینې پاتې بهیر پیل او همدا ډول به په سړو ولایتونو کې د 4.5 میاشتنیو ازموینو اخیستنه پیل شي. خو د پوهنې وزارت په خبره پاڼه کې لیکل شوي په ښوونځیو کې د حضوري زده کړو د پیل په اړه به د عامې روغتیا وزارت سره په ګډه پریکړه وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو لپاره د مرکزونو د پرانستې په اړه د چمتووالي خبره کوي، خو دا هم وایي چې د دې کار لپاره د عامې روغتیا وزارت لارښوونې ته په تمه دي. د دې وزارت وایان حمید عبیدی ازادي راډیو ته وویل
د هغې طرحې پر بنسټ چې د تخنیکي کمیټې لخوا وروستۍ سوې هغو ولایتونو کې چې د کرونا وبا کم شمېرې لري د لوړو زده کړو مرکزونه پرانستل شي، خو هغو ولایتونو کې چې د کرونا شمېرې پورته دي نه پرانستل کېږي. زموږ طرحه وروستۍ سوې، خو عامې روغتیا وزارت ته پته مو یو څو ولایتونه معلوم کړي او موږ اقدام وکړو.
که څه هم د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د دې معلومونې لپاره کار نه دی پیل کړی، خو د دې وزارت د وایان مرستیال میرویس علیزی وایي د یوې کمیټې لخوا په دې اړه پرېکړه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا سرپرست وزیر له اختر وړاندې ویلي وو چې د ښوونیزو او لوړو زده کړو مرکزونو پرانسته یو ګواښ دی. په افغانستان کې ښوونیز او د لوړو زده کړو مرکزونه د کرونا او بعد د لوړې څپې د ګواښ له امله د غبرګولي په اتمه په 14 ولایتونو کې د 2 اونیو لپاره وتړل شول، خو وروسته دا نېټه یو په بل پسې اوږده شوه او دا لړۍ ټولو ولایتونو ته وغځېده.
په خوست کې د یو دولتي ښوونځي یوه ډله ښوونکي د زده کوونکو لپاره په خپلو مټو د ټولګي لپاره خونې جوړوي. دوی وایي په دې ډول غواړي چې زده کوونکو ته د ځان جوړونې فکر ولېږدوي. د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي ستونزه لا هم اساسي ده، خو د څه باندې 100 ښوونځیو پر ودانیو کار روان دی چې ژر به یې چارې بشپړې شي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د خوست ښار په جنوب کې پرته د تڼیو ولسوالۍ د درملک علي لیسې ښوونکي وروسته له هغې د خپلو زده کوونکو لپاره د ټولګیو په جوړولو لاس په کار شول چې زده کوونکي به یې زیاتره وخت سره لمر ته د زیاتې ګرمۍ له امله د ضعف له حالت سره مخ کېدل. د دې لیسې ښوونکي وایي کله چې د کورونا وبا د دریمې څپې د راتلو له امله تحصیلي او ښوونیز مرکزونه رخصت شول، نو له فرصت په استفادې په خپله د زده کوونکو لپاره د ټولګیو د جوړولو چارې پیل کړې.
د کله وخت نیم به سمپی کې نوستې، نیم به بیا سره لمر ته نوستې. یعنی داسې وخت هم شوی دی چې په زیاتې ګرمۍ کې به دا شاګردونه مې کله رسخات کړل، ځکه چې نو دینه بیا داسې مې
15 کلن رحمت شاه د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی لوستی او اوسمهال په دې ښوونځي کې د انګلیسي ژبې مضمون تدریسوي. دی وایي سره د دې چې په خپله ګڼې اقتصادي ستونزې لري، خو د نورو ښوونکو او د کلي د ځوانانو په ملتیا یې وکولی شول چې تر دې بریده درې ټولګي ورغوي او د امکاناتو په پیدا کېدو دغه شمېر تر لسو ورسوي. د همدل سی یو بل خونکای مدیر سنگر وای دوی یوازې ټولګی نه جوړوي، بلکې غواړي خپل زده کوونکو ته د ځان جوړونې یو فکر انتقال کړي چې د سمزه پر مهال د بل چا لسنیوي ته کیننی.
هغه څه چې زمونږ له واسه کېږي په خپله کار هم کوو. دا زمونږ احساس دی که نن مونږ دا ښوونځي جوړوو، دا مننه لري چې مونږ یوازې یوه ودانۍ جوړوو. دا د پیغام لري چې مونږ یو فکر جوړوو، یعنی زمونږ زده کوونکو ته دا فکر لېږدېږي چې مونږ باید د بل په تامه کېنو. نو هغه امکانات چې مونږ یې په لاس کې لرو هغه باید استفاده ونه وکړو.
په خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشتوالي ستونزه لا هم اساسي ده. د دې ولایت د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د مهال د څه باندې د سلو ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو چارې روانې دي.
په خوست کې په ټوله کې یو سلو دوه ښوونځي داسې دي چې هیڅ ودانۍ نه لري، او له دې علاوه په نورو هغو ساحاتو کې چې د زده کوونکو شمیر زیات دی، د تعمیراتو د کمبود مسله جدیده، بالخصوص د خوست په مرکز کې په موجوده وخت کې د 103 مکاتبو لپاره د ودانیو کارونه روان دي چې 90 سلنه د هغوی بشپړې شوي دي او پاتې 10 سلنه هم شاید په راتلونکو درې میاشتو کې دا به هم پای ته ورسیږي.
د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د محل 302 یو ښوونځي فعال دي چې ټول ټال پکې 215,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې له جملې 80,000 نجونې زده کوونکي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ښوونیز کال د پیل په مراسمو کې په ټول هیواد کې د 1800 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو ژمنه کړې وه، خو دا چې د تڼیو ولسوالۍ د درملکې ښوونځي د پاتې ټولګیو لپاره پکې ودانۍ په لیست کې نه ونیول شوې، نو د همدې لیسې ښوونکي په خپله د ټولګیو د جوړولو لپاره لاس په کار شول.
اوس په واورئ چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي دي.
ملي ارمان ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي که طالبان خپله جګړه نه دروي نو ولسي پاڅونونه د دې توان لري چې له خپلې خاورې ساتنه وکړي. لیکوال لیکلي له نن شپږ کاله وړاندې طالبان یوازې څو ولسوالۍ ته محدود و، خو له امریکا سره تر خبرو وروسته او د امریکا په غیر مستقیم ملاتړ اوس دغه ډله د ټول افغانستان د نیولو فکر په سر کې لري، خو د سرمقالې په باور اوس وخت له 20 کاله مخکې سره ځمکه او آسمان فرق کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې 15 کاله مخکې چې طالبان راغله په خلکو یې هر څه ومنل، خو اوسنی نوی نسل دا هر څه نه مني. د لیکوال په خبره اوس طالب له ولس سره مخامخ دی او ولس یې پر وړاندې وسله پورته کړې ده. هشت صوب ورځپاڼه په خپله نننۍ ګڼې کې لیکلي چې د عراق او افغانستان حالت د ولسي پاڅون کوونکو په برخه کې تقریبا ورته والی لري. د سرمقالې لیکوال لیکلي هغه مهال چې امریکا له عراق ووتله په هغه هیواد کې ولسي خلکو د داعش او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې لپاره وسله پورته کړه. په سرمقاله کې وړاندې لیکل شوي خو تفاوتونه هم شته، او هغه دا چې په عراق کې ولسي پاڅون کوونکي یو مشر او د یو کس تر امر لاندې مخکې روان روان وو. خو دلته په افغانستان کې هر جهادي مشر او هر شتمن یوه ډله جوړه کړې او وسله یې ورته ورکړې ده. لیکوال وړاندې لیکلي، په عراق کې هغه مهال چې ولسي پاڅونونه رامنځته شوه، له دیني اړخه د علماو تر څنګ ان حکومتي چارواکو هم د خلکو د دې راټولېدنې په برخه کې پوره همکاري وکړه، خو په افغانستان کې داسې څه نشته. او هیواد ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې افغانستان له امریکا سره ملګرتیا او ستراتیژیکو همکارۍ ته دوام ورکوي. لیکوال وړاندې لیکلي چې دا ملګرتیا اوس تر هر بل وخت ډېره پخه او مهم پړاو ته داخله شوې، او امریکا له افغانستان سره نه یوازې په سیاسي بلکې په پوځي، اقتصادي، پراختیا او ټولنیزو چارو کې همکاریو ته دوام ورکوي. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې امریکا ته د افغان جمهور رئیس سفر اوس تازه د